استقلالیت ثابت کړی دی. هغه دا هم ویلی دی چې ما فکر نه کوم چې ما د کله له چا سره په سیاسي خبرې کړې وي، او بیا دې په دې پوښوم چې دا خبره سیاسي و. معنا دا چې زه په هیڅ سیاسي خبره نه پوهیدم. دا چې د خغلی ملا برادر دغه خبرې په څه معنا دی وړاندې به په خبرونه کې د کارپوهانو نظر پر واخلو. هغه ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو په مشوره او دغوی په توافق او لهی نصرت سره دوی بی ساری بریات ورسیدل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لنن څخه درې کال وړاندې د 1999 کال د کب میاشتې په لسمه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9 سره سمون خوري د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. نن موږ په خبرونه کې د دوه پر تړون خبرې کوو. دا چې د دوه تړون څه دی، پایلې څه وي، طالبانو او امریکا دواړو دغه تړون څومره عملی کړی دی، همدارنګه هغه ورېدونکي چې موږ غوري دوی هم کولای شي چې خبرونې ته زنګ وکړي او موږ ته د دې تړون په اړه باندې وایي چې دوی خپله د دې تړون په اړه څومره پوهیږي، دغه توافق په اړه دوی پوهیږي که نه. همدارنګه دغه تړون افغانستان ته د سولې په نوم باندې راغلی و چې دا به افغانستان ته سوله راوړي. آیا واقعا افغانستان کې اوس سوله راغلې ده او که نه، او څومره یې د عامو افغانانو په ژوند باندې دغه تړون اغیز کړی؟ نن به هم لاوریدونکو اورو او هم به له قدرمنو میلمنو اورو چې په دې اړه باندې موږ سره ډېرې خبرې اترې وکړي. د خبرونې میلمانو مو د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب او د پوهنتون استاد او همدارنګه د اقتصادي او ټولنیزو چارو تحلیلګر پوهاند بشیر دوتیال سره خبرونه کې مل شوي دي. تاسو دواړو ته خره غلاس وایم، ستړي مشي دودیال صاحب ک ل تاسو را پایل کړو. تاسو را ته وای چې موږ وایو د دوه تړون ک د دې پړه جزئیات را کړی چې د دوه تړون په څه معنا او دغه تړون چې کله لاسلیک شو په دې کې په کوم ماده باندې توافق شوی و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د تاسو ته او د راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم په 2000 کلونو کې ولیدل شول چې متاسفانه د افغانستان جنگ ورځ په ورځ شدت زیاتېده، تلفات هم و، اقتصادي زیانونه هم، او د خلکو ژوند بالکل پریشانه شوی و. د بل خوانه په افغانستان کې د هغه وخت هغه جمهوري نظام چې و هغه هم د جنګونو د لاسه، د ناامنۍ د لاسه، د بېلابېلو سبوتاژونو د لاسه خپل برنامې نشوي عملي کولای. د دې نه بر علاوه د جنګ د فشار له امله د هغه دولت دننه هم بېلابېلې ډلې رامنځته شوې وې. خلاصه دا چې وضعیت ډېر خراب و. افغانانو هم غوښتل چې جنګ ختم شي، نړیوالو هم غوښتل جنګ ختم شي، او امریکا چې مستقیما په دې جنګ کې داخله وه هغه هم نور نشو کولای چې دا جنګ تحمل کړي. او په د نړۍ په کچه نور هم ورځ په ورځ داسې تغیرات راتلل. د عراق پېښه راغله، پسې د سوریې پېښه راغله، دغسې داسې اټکل کېده چې د اوکراین جنګ به شروع کېږي، اوکراین کې به حالات خرابېږي، او دغسې وشول. هم
ستاسې د دې خبرو هدف دا ده چې دا د دې معنا و چې افغانستان کې باید دغه دوه توافق د دې معنا چې افغانستان باید نور یو څنډې ته شي او د نړۍ نور مسایلو ته رسېدنه وشي.
بله بله، نو دغه مجبوریتونه و چې هم امریکې په دې باندې فکر وکړي چې باید جنګ ختم شي. البته د جمهوري نظام هم دا خوښه وه چې باید جنګ ختم شي. سوله ټول افغانانو غوښتله، هېڅوک د سولې طرفدار نه و. نو لار دې ته هواره شوله چې امریکا د طالبانو سره روابط په دې خاطر ټینګ کړل تر څو چې بالاخره د 1999 کال د حد په لسمه د 2000 کال د فبروري په 9 دې توافق ته ورسېدل چې په دوحه کې به یو توافقنامه امضا کړي. دغه توافقنامه عمدتاً دوه برخې درلودلې. یو په خپله توافقنامه وه، بلې هغه د عملي کولو میکانیزم و. دا دوه سره یوځای کېدل او څلور عمده خبرې په محتوا کې وې. محتوا یې دا وه چې خارجي قواوې، یعنې د امریکا پوځونه، دا به د افغانستان نه وځي. دا خو ډېره ښه خبره وه، د کوم شک نه و. یو د خروج یو جدول به جوړېږي. بله غوښتنه د امریکې د طالبانو نه دا وه چې موږ به خپله قوا وباسو، اما د طالبانو باندې دا شرط ایښی و چې هېڅ نوه خطر به د امریکې ګټو ته، د امریکې پوځیانو ته او امریکې ته به د افغانستان نه او د طالبان د متحدینو چې منظور القاعده و، د دې نه به کوم خطر نه متوجه کېږي. بل خبره داوه چې طالبان دې ویل چې موږ په تاسو د طالب ته له پوهه پیژنو، یعنی دا قرارداد د دولتینو ترمنځ په داسې سطح نه وي بلکې د امریکا او د طالب ترمنځ به داسې یو شی نه دولت. بل دا ده چې دایمي اوربند دا نو ډېره ښه خبره وه، دغه دایمي اوربند په افغانانو باندې همدغه ټکه ډېر ښه لګېده چې سوله راشي او دایمي اوربند رامنځته شي. نو دغه د دایمي اوربند سره یو بل ټکی و چې هغه بین الافغاني خبرې وې. مشکل دکلته پیدا شو چې صحیح ده، د امریکا پوځیان هم وتلې، طالبانو هم ورته په ظاهر ویل چې موږ به هیچا ته خطر نه پېښوو او دایمي آتش بس هم داسې ګونګ غوندې وو. هغه علت دا و چې دلته د افغانستان دولت په دغه خبرو کې دخیل نه و، حال دا چې هغه هم باید یو طرف وای. نو دغه بین الافغاني خبرې وځنډېدلې، بین الافغاني خبرې کې دغه د سولې هیات چې وو د دې په ترکیب کې بم کله لانجې پیدا شولې، د دې په ترکیب کې بېلابېلو احزابو نمایندګان وو، د جمهوري نظام نمایندګان وو، بیا د جمهوري نظام بیا دوه اړخونه وو، یو د ډاکټر صیب عبدالله د سولې د شورا چې هم یو قوت و، یو طرف هغه وو په خپله دریځ جمهور غوښتنې. نو دا هلته په دغه بین الافغاني خبرې اترې شوې، د افغانستان په کې ډیر رول هم نشو. امریکا افغانستان جمهوري دولت ته فرصت ورنکړ چې واقعا د یو طرف په توګه پکې داخل وي، حتی د ډیرو مسایلو نه د هغه وخت دولت خبر نه و.
دودیال صاحب، په دې برخه به وروسته راشو چې ولې افغان دولت په دې برخه کې د خبرو یا باس یا دا چې باید دخیل اوسي د حق ورنکړل شو یا دوی به خبره پاتې شول. شهاب صاحب، تاسو ته به راشو. دودیال صاحب اشاره وکړه چې د دې لپاره په نړۍ کې دور مسایل ډېرېدل او د افغانستان جګړه باید پای ته رسېدلی وای، افغانانو هم سوله غوښتله او نړیوالو هم غوښتل چې نور د افغانستان جنګ پای ته ورسیږي. څنګه چې نړیوالو اټکل کړی و، څنګه چې افغانانو اټکل کړی و، دغه د توافق چې وشو دوحه کې، دا په مغه ډول باندې لکه څنګه چې د افغانانو غوښتنه و، څنګه چې نړیوالو هیله درلوده چې وشي، آیا مغه ډول دغه توافق پلی شو او څنګه چې د لاسلیک کېدو نه وروسته طالبانو کابل ونیو، آیا دا د توقع خلاف کار و که نه؟ په دوحې تړون کې یو څه په دې باندې خبرې شوې وې.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ټول اوریدونکو او قدرمن ملمتا. اصلا بحث دا دی چې د دوحې تړون د جمهوریت د سقوط یو فاکتور دی او د جمهوریت له سقوط سره ډیر نور مسایل تړلي چې هغه په دې باندې تاثیر درلوده او هغه د خلکو د هیلو سره هم یو څه موازی یا په ټکر کې وو. د افغانستان خلکو چې کومه سوله غوښته او کوم ثبات یې غوښته، متاسفانه تر اوسه پورې دغه تړون نه دی راوړی. او د افغانستان د خلکو تعریف له سولې دا و چې افغانستان ته به یوه مثبته سوله راځي. له مثبتې سولې نه هدف دا دی چې تعریف دا دی چې جګړه به درېږي او تر څنګ به یې نور هغه مسائل چې له جګړې وروسته مدیریت کیږي هغه به پرمختګ کوي، انکشاف به راځي، ثبات به راځي، لوږه به ورکیږي، پیشرفت به رامنځته کیږي، تحصیلي نهادونه به قوي کیږي، بنسټونه به قوي کیږي، حکومتداري خدمات به لوړیږي. دا ټول د مثبت سولې په تعریف کې راغونډیږي.
دا د افغانانو غوښتنې وي، هغه توقع درلودل شي داسې باید وشي.
دا هغه څه چې د افغانانو هیلې او د مثبت سولې په تعریف کې راځي، ولې هغه څه چې اوس په افغانستان کې حاکم دي یا هغه څه چې په افغانستان کې اوس پیښیږي هغه که یو مطلق
منفي پوښتنه هم دلته ده. کله چې د دوحې توافق لاسلیک کېدو په همدغې مسله باندې خبرې شوې وې چې یوازې به دغه جګړه پای ته رسیږي که نه، دغه پرمختګونه چې تاسو یې اوس یادونه وکړه دا به هم منځته راځي، آیا په دوحې تړون کې دغه دوه لوري چې طالبانو او امریکا و په دې باندې کوم بحث شوی و که نه؟
ګوره یوان، خو کله چې موږ خبره کوو چې د افغانانو غوښتنه، دغه ادرس واضح نه دی چې افغانان څوک، خو په 2000 کې چې کله تړون لاسلیک کېده طالبانو هم ځانونه د افغانانو استازي بلل، جمهوریت هم استازي بلل، یو شمېر نور خلک هم و هغوی ځانونه د افغانانو استازي بلل، ولې په اصل کې څوک چې افغانان و هغه پاتې وو. څه چې په دوحه کې بحث شوی د هغې نتیجه اوس لیدل کېږي، ولې سره له هغې په بشپړ ډول دغه تړون تر اوسه نه دی پلی شوی. هغه څه چې په تړون کې ویل شوی وو په عمل کې اوس نه ښکاری. هغه حکومت چې د افغانستان خلکو ته پیشنهاد شوی وو، هغه شرایط چې ورته وړاندې شوی وو چې یو اسلامي حکومت به یو د مشروعیت مراجع به معلومي او دنیا به په رسمیت پیژني، دنیا به ورسره تعامل کوي، دا ولې ونشول؟ لدی ټول معلومیږي چې دغه تړون تر اوسه په بشپړ ډول نه دی پلی شوی. هغه اساسي دلیل او طرف يم چې دی هغه امریکایان دي، ځکه هغوی تر اوسه پورې دغه تړون په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی نه یې عملي کېدو ته ژمنتیا کوي.
مننه مننه. بیرته به تاسو سره وګرځو. اوریدونکو سره سره د سلام ستړي مشي. څوک یاست؟ لکوم ځای واړی کنيولې
مبارز ستوالم د کندهار ولایت.
مبارز په خیر اغلی. تاسو ته وي خپل د دوه تړون په اړه څومره پوهیږي؟
مننه تر اوسه لمړې خو تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
علیکم.
دا زما په فکر ډېر یو ښه پریکړه وسو، یو ښه تړون وسو، ځکه یو زبر د افغانانو هیواد اشغال سره دغه خلاص وو. خو دغه یو ځای دی، کاشکې امریکا خپل دغه ته ژمن وای، خپل وعده ته متاسفانه هغه خپل وعده نه دی پر کړی. زما فکر سره دا ډېر ښه کار وسو.
تر ته وای کله چې دغه توافق لاسلیک شو او امریکایان له افغانستان او تل طالبان راغله، ساسو په سیمه کې څومره بدلون راغلی ده؟ په کندهار کې ته وای هلته امنیت څومره ښه شوی ده؟ تیر کې خو کوس ښه شوی ده؟ ستا خپل په ژوند کې څومره تغیرات راغلي دي؟
مننه خورجان. زما فکر سره خو دغه دی په هیواد کې وضعیت ډېر زیات بدل شو، ځکه امنیت رالی ده، قدرت یې ډېر ختم شوی، یواد من شغال سخلاص. نو
درته مبارزه درته وای چې په کندهار کې مخکې امنیت څنګه وو وسنګ ده؟ د امرته وای کله نه چې طالبان راغلي افغانستان ته، ستاجون کې څومره تغیرات راغلي دي؟ امریکایان للی طالبان راغلي، خپل ژوند تغیرات درته وای؟
نه نه خورجانې، خپل ژوند تغیر دغه درته وای چې زما په ژوند کوم تغیر راغلي دي. یو غټ ولې سمغه دا ولې سم خپل کاروبار ته وس خلاص یو، خپل کاروبار په آزادانه فضا کې کولای شو.
اها، په خاطر څه کار کوو؟
الله ته دا شی وو کاروبار نه سو کولای، پیسې رس اخستلې.
وو ته په خاطر څه کار کوو؟ کدام راته شو په خاطر څه کار کوو چې وس کولای شي؟
په خو مقصد دا شی وو یو سړی تجارت نه سو کولای، کبه دکانداري مشکل هغه نه سو کولای، هغه کې کار به خپل کوي، خو لسام د نور خلکو پرته وو بوج بدرمانی وو. حالا دا کسی دیر و خود افهم لغه طول ختم سوی دیم.
مبارس سب کدام را تو وی وی لکم وقت نچو طالبان را غلی افغانستان که اقتصادی بحران در طول نریوال پا دی بانده را پرونه لری، تاسی را تو وی کندهار که خلق سنگه دی پا اقتصادی لحاظ بانده؟
شاید مشکلات بایی خو دوم را پا دوم را کچ از ما فکر تر ندی لکه سنگه چی نریوال وی نریوال و خبرش تا دوم را ندی، خو شاید سیه با یعنی بیا پا دا خطر دا که افغانستان یې کوم مشکلات یې زما په نظر سره دا به د نړیوالو د خاطر دلته راغلی. زموږ تاسو پیسې کنګل کړې دي، بندیزونه شته، دغه د تجارت راکول کې نه شي کېدای. نو دا څه مشکلات یې زما په فکر سره د دې مسله باندې امریکایي
ښه یم پټول کې تاسو په سیمه کې نسبت په خان آرامي راغلي، خو کندهار نه موږ راپورونه لرو چې هلته د تیر په نسبت باندې اوس وضعیت یو څه بهتر شوی، د خلک لوګي سره مخ دي، فقر زیات شوی دی، ته څه وایې؟
زه یو عوام سره یم، زه نه اوس دغه حکومت ناتړ کوم، نه د بل زده هغه سره چې هم ناتړ کوم چې په حقیقت سره د ملک ته وفاداري او نظام ته وفاداري او ولس ته وفاداري. هغه څوک وایي چې خبره کوي چې وایي اوس دغه مثال وضعیت خراب شوی دی، هغه به د حکومت سره مشکل لري. کنه زما په فکر سره د غریبانو لپاره وست تر ار وخت سم حل دغه برابر شوی دی، څوک دغه کومل خدمت کوي، ک تعلیم کوي، شاید څه څه ناسم مشکلات به وي، خو دا ټول په یو په دوه کال باندې ناسم دي. دلته څلور کال جګړه تر سوي ده، ډیر ناخوال راغلي دي.
د امرته وای مبارز صاحب، په کندهار کې جونی اوس مکتب ته نشي تللی، پانتون ته نشي تللی، او په خوات للی شوي، هغه خويند چې په کور ناست دي، هغه په اړه ستاسو نظر څه ده؟ آیا د داخه کار ده شوي طالبانو دوی بندي کړی دي، خو په تیر جمهوریت کې دوی تللی شوي؟
نه نه، دغه سرمور مخالف یو هله دا هله لرو، امید لرو، او ان شاء الله باور هم لرو چې بیرته په محول ورته جوړیږي، او هغه خويند به بیرته ځي، او دغه خپل زده کړو خپل درس وته.
ډیر مننه کور دی ودان مبارز صاحب، شاړي کې دی نیولې و د کندهار نه د مکسره هغه زای او د سیمه حال احوال هم شریک کړو. بل اوریدونکو ته باور شو. سلام ستړي مشي، څوک یاست؟ لکم زای ماړي کې نیولې.
السلام علیکم فریدا جانې، سلامونه ونی کې اله ومنه.
علیکم سلام، تاسو ستړي مشي، څوک یاست؟
زه د خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوار تاسو سره د ټلیفون په کار خیم سلامونه ونی کې هلی تاسو محترمو میلمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام، ستړی مشه کشمیر خان، په خیر راغلی. تاسو رته وای موږ د سولې د توافق یا د دوهې د توافق په اړه باندې خبرې کوو. تاسو پوهیږئ چې دغه د دوهې توافق څه ته وایي، څنګه طالبان افغانستان ته راغلل، امریکایان څنګه افغانستان ووتل، په دې مسایلو ستاسو معلومات شته نشته؟
نو پرې د ځانې د موږ معلومات خو شته، ځکه موږ خراسان یم تعقیب او نور خو خپل وطن سره مګر مینه لري، ځکه چې وطن سره مینه لري دی په اور باندې بم خامخا سره بلدي ورسره معلومات ولري.
څومره پاره پويږي
دوه تون؟
ها مالي څومره معلومات لري؟ موږ سره د معلومات شریک
نو شریکوم در سره وو د دلګي معلومات خود مره درمه چې کله دوه تون نو سوې لدینه مخکي کله امریکا په مشر باندې غربي خیالات چې موږ په ګران هواد باندې اشغال کړی و راغلی و تیرې کړی و نو دیغه وخت دا شل کاله کوم تیر شو هغه چاته به په مکتبو باندې په چاته وي په مدرسو به وي په ودو باندې به وي د چا ژوند خوندې نه و د چا عزت خوندې نه و هر څه پایمالو نو کله وخت دې دوه تړون ته 2006 لم دې په بروري کې مطلب لاسلیک څنګه په دې باندې
موږ اوس تاسو سیمه کې الته مکتبونه پامن کې دي، کورونه پامن کې دي، امنیت راغلی؟
نو دلته خو زه خو موږ خو خپل باندې کډوال یو مخکې ځان معرفي کړ درته کې دی چې هغه تاسو معلومات کړی چې موږ نو زه خپل معلومات لرم د ماورونه په هواد کې په کابل کې ماورونه په پکتیا ولایت زرمت کې ماورونه زار وخت تلیفون را به تور سره لرم هغه وایي چې موږ ژوند دوس ژوند څه ده په مسکه خو دا شویش د چا ژوند خوندې نه او حتی دا شویش ما تخپل معلومه زه دا هواد ته زم راځم پرې د جانیدانه د چې موږ راغلی یو دلته کډوال بیا وطن ته شاکر دا خبره نه ده زه خپل تم ما دي
دا امر ته وای چې تاسو کله تغتیر شول کلونی کې تلې راتلی او اوس کې راغلی اسې په دې څه باندې یو نیم کال کې دا تک را تک ساسو څنګه وو د دې پر راته وای
نو دمګه تک شو مخکې په مطلب په لارې باندې خو په مشکل نه وو په لارې باندې په ستونزې نه ویل دي هواد نه په خپل هواد ته هیڅ ستونزې بنل
فکر کوم چې زمګ دا اوریدونکو اړیکه پرې شو بل اوریدونکو ته باور شو. سلام ستړي مشه.
سلام پر دې جانې خورې.
علیکم سلام علیکم زای مړی کین مهرباني زستا څنګه کلرم څوګیاس
انا نه خوشاله وسې ګل پتا زرمل واسه ته سلامونه وای محترم یو وخت خو غره تړون کوم ګټه چې نه ارخ سړی خو وره ورسه خلک مختلف نظر نه لري ان ته په ګرو چې ته د خلک به شه تړون ته خوښ نه دي یعنی تقریبا پر د جان تاسو په ځوانانه سره مونږ نه سنجګ ده تقریبا وګره چې سلوي 50 کال وای سنګ جنگو نو د په ګر کوسه دا جنگ خلک تقریبا ډیر خلک په چی پیدا کړ تقریبا تعمیرونه او ساختمانونه پیدا کړ نو دا وخت په بختي افغانستان کې خو زه خوشبختانه وسوګره پر دې ځان ته تقریبا وګره چې افغانستان کې ډیره خرابې ده نو تا اقتصاد په خپل باندې ویل چې خلک وګړي دي مکتبو ته څوک نشته لای نو اینده کال کې ان شاء الله تعالی چې موږ تاسو یو خمه مکتبونه ولرو خمه ماشين ولرو پانتونه ولرو یعنی دا شی په ګر کو شفاف کار وکړو باندې
مشخصن کړه ته وای د خپل ژوند په اړه درته وای اتم رستا په ژوند کې تغیرات راوستي دي
او ته دې باروکا په دې ځان چې موږ اوس د شوای شي موږ افغانان یاست یعنی دا خلک سره غلي تقریبا د بدلات افغانستان کې یو ته خلک سید مخ کیږي چې غو به ان جنگ ګټي وي نو یو ته خلک د څه په کړو چې لکور نو سو طالبان یعنی تقریبا موږ نو ویلې چې موږ کومه لارسو بل مملکت لارسو ځان سره کوم یاند چې یو بدبختي و نو موږ ټول کې دا ویلې چې بس اوس یو تیپا غواړي افغانان یو د څه یو مال غواړي چې
دا خويند پړه ته وای چې چرته طالبان پر روان پسرل کې خوندزي پر نن پران نيزي او پانتونونه خلاص نشي دوی بیا په کور پات شي ته دوی په اړه تاسو نظر څه ده؟
نه یقین لرم زه پر دې زه یقین لرم چې شاله مکتبونه به دغه وس سروي کیږي درګه مکتبونه سروي کوي تقریبا امارات کسان راځي نه ماریب کسان
تقریبا تاسو په سیمه کې سروي کړی دي؟
بله سه بله دوه درې ورځې اته نه یعنی موږ کین باندې ته ویل شو چې هغه هغه دا پښتو کې په خطر کې ما نو په ټول کې موږ تاسو باندې دالو کوجه افغانستان موږ د موږ وطن دی یعنی تقریبا د شغل کوجه هغه
افغانستان د اقتصاد په لمرته لاندو وای چې تاسو په سیمه کې په خو غریبي ډیره وکوز ډیره شوې ده
والا پر دې ځکه د سیادت لرم د سوره سره کې برخه اخلم زه دروغ نه سمېله یعنی تقریبا هغه وخت کې هغه کومکونه چې راتل دغه زمندانه به کال ته چې پرانه ورځ ولې نه تقریبا چا ته به خیال نه ساته هغه کسان به چې حکومت کې خیلو یا تقریبا یا رابطه به دلور یا خپل خپلوان به غوږ اخیسته اوس هم توګه باندې کې دبلی پی را کړه نور مسجدي
واقعیت خو اوس خلک شکایت کوي دا پیغامونه چې موږ ته راځي خلک شکایت کوي وای چې موږ ته دغه کومکونه نه را رسیږي
بغی جانب آل جماعت کے سل کوری تقریبا شل نفر انیس یعنی فقط زیاد افغانستان کے لئے پخوان زیاد تو نوست پکر کوئی سی آل جماعت کے شل نفر انیس یعنی مخبول جماعت دور مگر دوی اس نفر کار کی
مندنہ کور دیوالا کور دیوالا کور دیوالا چاڑی کدنی والے و دخپل جون حال در سر شدی کلو بل اوری دون که بمراوا خلو بیا بامل منو تاور شو سلامون ستڑی مشی چوگی اس لکم زی ماری کنی والے فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو اړیکه پرې شوه. دودیال صاحب تاسو ته براشو بیرته به په دوهې توافق باندې خبرې وکړو. اوریدونکو هم خپلې تجربې شریکې کړې په ټوله کې د لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکو او لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب یادونه وکړه شي د دوهې توافق افغانستان ته مثبته سوله رانوړه. هغه څه چې شهاب صاحب ویلي او هغه څه چې اورېدونکي وایي او څه سره په تضاد کې دي تاسې څه فکر کوئ چې اوس افغانستان کې څه ډول سوله ده؟
باید ووایو چې په افغانستان کې دا وضعیت داسې راغلی وو چې جنګ تر ډېره پورې په لرو پرتو ولایتونو کې خصوصا شرقي ولایتونو او جنوب کې وو. کندهار، هلمند، زابل و ننګرهار و کونړ دغه ځایونه د جنګ مرکز وو او نه یوازې دا چې طالبانو دلته جنګ کوو، ډېرو ځایونو کې داعش هم وو او داعش په خلکو باندې ظلم کاوه او طالب و دی نو دلته د دولت قواو مجبوری به چې دغه ته نظامی عملیات وکړي. کله به چې د دولت قواو په داعش او د طالب په ضد نظامی عملیات کول د کلي خلک ډېر پازاوېدل او دلته بېګناه خلک هم په جنګ کې زیان ورته رسېده دي. نه هیڅوک انکار نه کوي د جنګ فشار په دغه ولایتو کې په عوامو خلکو باندې وو. اوس چې د عوامو خلکو ته مونږ ګورو هغوی ډېر خوشحاله دي چې کم له کمه دغه بمباري او دغه جنګونه او دغه تلاشي دې نه بېغمه شول. اما چې اوس عمومی ژوند ګورو او یو ابرومن د سوله مونږ غواړو وښیو خلکو ته او توقع وو هغه سر تا سر د مملکت کې نه ده راغلی. خصوصا دغه شهري خلک هم هغه وخت کې د انفجاراتو د انتحار نه ډېر په تنګ وو. دوی هم خوشحاله دي، شهري خلک، د ښارونو خلک، مرکزي ولایت، سمت شمال ولایت، دوی هم خوشحاله دي چې انفجار او انتحار له منځه لاړه. اما اوس دلته توقع دا ده هم همدغه
دودیال صاحب پښتون دلته راپورته کی که چیرته هم خلک په دې خوشحاله دي چې اوس بمباریان نشته، د دوی په کور چاپې نشته، یا هغه نظامیانو به چې عملیات کوو هغه اوس هم نشته ځکه په ټوله کې فشار په عامو خلکو راتلو. او د مرکزونو د مرکزي ولایتونو خلک هم خوشحاله دي چې انتحار او انفجار نشته. نو بیا ستونزه چیرته ده؟ که دا واضح شي چې که چیرته دغه د پانتونونو ستونزه او د ښځو د کار ستونزه طالبان حل کړي، آیا بیا به افغانستان کې مثبت سوله وي؟
نو څنګه دغه ستونزه شته؟ ستونزه دا ده چې داسې واضحه پالیسي، اقتصادي پالیسي، قانون، د قانون حاکمیت، فردي ازادیګانې، د پرمختیا لپاره اقدام کول، انکشافي پروژې او د مرستو لا زیات جلبول، دا یو هم نشته ده. هیڅ کوم برنامه موجوده نه ده. کاشکې طالبان چې په هغه ورځ راغلي وای یا مخکې د راتګ نه دوی یوه واضحه برنامه درلودلی، د اقتصاد په برخه کې، د قانون په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مدني ژوند په برخه کې، د کلیو د پراختیا په برخه کې، د ښارونو د زیات انکشاف په برخه کې. نو خلکو ته به هم دا پالیسي روښانه وه، امید به یې وو او دوی به هم دغه پالیسي د خپل پلان سره سم کار به یې کاوه. خو اوس داسې یو سردرګمه فضا ده، نه وایي نن دوی وویلي چې موږ به ممکن یو شرعي قانون جوړ کړو. دا نو اوس څه معنا لري؟ خلک څه فکر کوي چې څه به وشي؟ کومه
پالیسي؟ دلته یو بله پوښتنه هم کوم چې دغه نن غونډه کې هم ملا برادر دې ته اشاره کړې ده چې ما مخکې هم د دې خبرو یو برخه راواخیسته چې دی ویلي ما کله له چا سره سیاسي خبرې نه دي کړې او که کړې مې دي په دې نوی به پوه شي چې دا خبره سیاسي ده او که نه ده. او د دې تر څنګ دی ویلي چې موږ د ملګرو ملتونو په مشوره او الهي نصرت سره دغې بریا ته ورسېدو چې امریکا هم افغانستان بهر بهر کړه او جمهوریت ماتې وخوړه. نو په داسې یو وضعیت کې آیا د دې توقع افغان ملت کولی شي چې طالب د ځان سره یو پالیسي ولري، یو تګلاره دی ولري د هرې برخې لپاره چې دوی بیا وکولی شي؟ او که اوس مهال داسې یو څه نشته، ده آیا د دې امکان شته چې موږ په نږدې راتلونکو کلونو کې افغانستان ته داسې مثبته سوله راوړو که هغه د هر چا پښتون کې وي؟
ملاسه برادر وای سیاسی خبر دوی په خپل من هشت معاون دی سیاسی کمیټې د طالبانو تشریف درلود. د کمیټې نوم سیاسی کمیټه وه او دی معاون وو او دغه پریکړه په خپله سیاسي پریکړه وه. څنګه د یو مملکت قواوې د یو مملکت نه وځي دا به دا سیاسي نه وي، نو سیاسي خبره وه دا پریکړه. او سیاسي پریکړه چې وشوله دی پسې وروسته باید په مملکت کې وضعیت دومره نورمال شوی وی چې هر سړي دی کامل امنیت یا برومند سول احساس کړی وای. دا دواړه طرفونه باید ډیر یو ښه حالت ته راغلي وای. داسې نه چې یو طرف بالکل تاسو ګورئ څومره ځوانان خارج ته روان دي، په لاره کې وژل کیږي، پیسې مصرفیږي، ډیر خلک د کار نه وزګار شول. او بله خبره دا ده چې نن ورځ په پرمختللو هېوادونو کې هغوی چې غواړي چې په کانډي ته پرمخ لاړ شي او دغه د انکشاف او پرمختګ پروسه کې ځنډ رانیسي، دوی دقیقه دقیقه ورځ ورځ شمیري. او زمونږ دغه یو نیم کال دغسې ځای شو چې تعلیمي مرکزونه توقف دي، پوهنتونونه په هغه ترتیب سره دي، شرکتونه او تجار. اوس د افغانستان زیاتره سرمایه چې تاسو ګورئ په بهرنیو ملکونو کې ده. آیا څومره شهرکونه، صنعتي شهرکونه، څومره تجار راغلل سرمایه افغانستان ته راوړه؟ خو رایې نه وړله. نو تجار خو هغه خلک وو چې نه د پخواني دولت خلک وو، نه د طالبانو خلک وو، دوی خو عام خلک وو، د مملکت سرمایه ورسره وه. که چیرې د ابرومند او د ښې سولې خبره وای خو باید سرمایه راغلې وای. متاسفانه سرمایه رانغلله، د بانکونو انتقالات بند شوله. ډېره بده خبره دا ده چې پیسې اوس د بانکونو له چینلونو نه ځي. دغه تجارت یو نوی داسې شکل نیولی، د نقد شکل هغه په ډېرو نږدې فاصلو کې د جنسوري پاکستان ته هلته خرڅوي، په نقدو پیسو، په نقدو پیسو بېرته راوړي. دا په اوسني اقتصاد کې بالکل د اقتصاد دپاره زهر ده. بانکي انتقالات چې نوي په دغه ګړندي تجارت کې اقتصاد خرابیږي. اقتصاد دپاره چې برنامه نه وي، انکشافي پروژې نه وي. څومره انکشافي پروژې اوس عملې شوي دي؟ آیا کومې پروژې باندې کار کیږي؟ خیر ده، د اوږدې مودې پروژې نه وي، زود ثمره پروژې دي وي، وړې پروژې دي وي. خو څه چا کمه کمه سرمایه ګذاري خو شي، خلک خو پکې استخدام شي، یو څه د کار فرصتونه خو ایجاد شي. د کار فرصتونه نشته، ده تجارت په هغه شکل سره ده، سرمایه ګذاري په هغه شکل سره ده.
شهاب صاحب تاسو ته براشو، موږ که چېرته د دوهې توافق هغه څلور برخې چې مخکې دودیال صاحب تشریح کړې چې باید امریکا افغانستان نه ووځي، په طالبانو شرطای ښیو چې باید د امریکا ګټو ته هیڅ ډول تاوان دوی ونه رسوي، هغه نه د افغانستان په خاوره کې وو، او نه هم پرېږدي چې د افغانستان خاوره د امریکا د ګټو پر ضد باندې وکارول شي. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې امریکا به دغه توافق د طالب د دولت سره نه، بلکې هغوی سره د یوې ډلې په توګه باندې امضا کوي. که تاسې په دغې دریو برخو باندې په لنډه توګه رڼا واچوئ چې دغه شرطونه په څه معنا وو او څه ډول دا تر اوسه پورې عملي شوي او که نه؟
د امریکایانو له اوسنیو خبرو داسې ښکاري چې که دغه د سولې موافقه هم نه وای شوې، امریکایانو له افغانستان نه د وتلو پریکړه کړې وه. دا که د اوکراین د جګړې لپاره وه او که د امریکا د نورو سیمه ییزو اهدافو یا د نړیوال فشار پر اساس وه، او د دغه هیواد پر اقتصاد یا نورو مسایلو باندې دا پریکړه شوې وه. هغوی د دوهې تړون منهیز د یوې بهانې ځان ته یو وسیله وګرځوله او له افغانستانه ووتل. هغه څلور مهم موارد چې په دغه تړون کې یاد شوي دي، د امریکایانو یا د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل تکمیل شوی، بشپړ شوی دی. ولې دغه درې نور مسایل چې اوربند هم پکې شامل وو، دغه یو طرف اوس اصلا نشته. مخکې بحث دا و چې طالبان به د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره چې پخوانی نظام و لاغی سره به بین الافغانی خبرې کوي، او اوربند به هم لاغوی سره کوي، یو دایمي اوربند برام استکیږي. او
شهاب صاحب په بخښنه سره زستاسو خبره دلته اخلم. پوربن به لک زندروست خبری وکړو اوس ک په دې برخه کې راته وای چې د امریکا ګټو ته به طالبان هیڅ ډول زیان نه اړوي او په دې برخه کې موږ څو ځلی وکتل دوی سره په دې هم خبرې شوې وي چې په افغانستان کې بدایش ودی ته همدارنګ القاعده ودی ته اجازه نه ورکوي خو تیر کال کې موږ ولیدو چې په افغانستان کې د القاعده مشر په نخښو دغه ډول شرطونه چې خودل شوی وو او بیا سره پڅنګ کې بیرته په افغانستان کې داسې مشرانو په نخښه کول په څه معنی دی
بس دا دی چې دغه تعریفونه په خپل واضح نه دي کله چې موږ دا خبره کوو چې د امریکا ګټو ته به خطر نه پیښي د امریکا ګټه یو خبره ده او د امریکا امنیت بل خبره ده که ګټو ته خطر پیښول په دې تړون کې یا په زمایمو کې یا چوي وي دا بیا یو بل حقوقي تعریف ځان تخپلی او له دې سره اوتومات دا پښتنه د خلکو ذهن ترازی چې کدي امریکا د ګټو د خوندیتوب مسلې نو بیا کم ډول افغانستان د امریکا ګټه خوندې کوي یو باثباته او پرمختللی افغانستان کې یو ناامنه او کاواک افغانستان درلته بیا یو ابهام رامنځته کوي یو کباس یوازې دای چې د امنیت بحثي د امنیت په برخه کې زه فکر کوم چې طالبان هم په هغه موقف کې نه دي نه له تخنیکی او تجهیزاتي پلوه او نه هم له سیاسي او استخباراتي پلوه چې دوی د نه یوازې امریکا بلکې بل هیڅ چا ته خطر متوجه کړلای شي او ترڅنګ زه دغه اراده هم نه وینم ځکه غوی لشل کال جګړې ورسته یو ډول وخت تر لاسه کړی او د وخت بقا غځولو او ساتلو لپاره په طبيعي شکل باندې هم دوی داسې عمل نه تر سره کوي چې هغه د دوی د نظام د کاواک کېدو یا د نسکورېدو لامل شي نو دغه بحث د امنیت په دغه ځای کې زه خلاصه کوم پاتې
شو د دې چې بین الافغاني خبرې به دغه بحث شاو سمخ کې لدی نه په خنې سره یو ځل بیا کدايم را توازې کړی چې امریکا ویلی چې دوی به د طالب سره د ویډلې په توګه باندې دغه توافق امضا کوي آیا یو دولت کولای شي د ویډلې سره البته په نړیوالو پروتوکولونو کې کولای شي چې د ویډلې سره داسې یو توافق لاسلیک کړي چې هغه هیواد کې په غزمکه کې یو بل حکومت ماته موجود وی خو دوی دی ویډل سره چې دغه حکومت مخالفه ده د سیو تړون لاسلیک کی او دغه پر اساس باندې بیا دوی دغه خاوري واکمنان کړی
دغه بحث په خوانی جمهوریت مشرانو هم ډیر کاوه او د امریکایانو تبعی همیشه پیغام دا و چې تاسو طالبان د اسلامي امارت په نوم پیژنې ځکه ک تاسو دا کار وکړی نو دا په طبي شکل یو ډول هغویته یو ډول مشروعیت ورکول دي ول تاسو په تړون کې ولیدل چې امریکایانو په ډیر محتاطانه شکل لیدلې چې طالبان چې اسلامي امارات چې امریکای د اسلامي امارات په نوم نه بلکې د طالبانو په توګه پیژني او دا چې د دولت او ډلو ترمنځ د تړون وشي دغه څه بیلګې ډیر زیات شته خو دا چې لږه تړون ورسته بیا په کم شکل باندې دا واک ولیک دي د دې ظاهر یو باندې دا او د باطن طاره باندې تفصیلات او تفسیرونه جلا دي اوس هیڅوک هم دا نه وایي د امریکایان وایي او نه هم طالبان وایي چې دوی تړون کې دوی دا ولي کل چې دوی به واک نیسي دا په هیڅ صورت نه امریکایانو تر اوسه منلې او نه هم طالبان دا خبره کوي دا یو تړون و د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وټلو لپاره د طالبانو په او دغه د بهرنیو ځواکونو وټل د دوی په باور د دې لامل شو چې په خوانی جمهوریت سقوط شي قواوې د دوی په باور مقاومت و نه کړو بل اخر دوی بل انتخاب نه درلود او په دوی د افغانانو له خوا راګوشه چې ګواکې راشي واک ولسی دا یو هغه ظاهري بڼه د قضیه ده هغه څه چې د تفسیر په توګه ویل کیږي او باور دا دی چې د دوی تړون د هر څه لامل ګڼل کیږي په دې کې یو څه ماکس پکار دی هغه په دې معنی چې په کور د نن ډیر زیات عوامل وو چې دغه د طالبانو بیرته راتلو ته زمينه برابر کړه د جنگ سالارانو کړنې تاسو ته معلومی دي فساره جمهوریت تاسو ته معلوم و د فساد ګراف تاسو ته معلوم و خپل سره تاسو ته معلومه وي د افغانستان خلک په یو ډول د افرادو سره ستړي شوی وو ولې له سیستم سره ستړي نه وو دا چې موږ د افرادو په خاطر ټول سیستم هم له لاسه ورکړ او په دې ډیر طالبان هم خفه دي چې هغه سیستم باید نه باید لمنځه تللی وای چې دا هر څه په چلیر وشتو ساتونو کې په معکوس شول دا څه نه باید شي وای نو بناء د دوه تړون یو عامل وو او په کور د نن ډیر زیات نور عوامل وو تاسو ته یو بل بیلګه یادوم کله چې د جمهوریت او د طالبانو مذاکراتی ټیمونو په دوحه کې د بین الافغانی مذاکرات په نوم ناست شروع کړي. تاسو ته یاد دي چې جمهوریت څو کسیز ټیم ورواستولو. تاسو ته یاد دي چې دوی د مذاکراتی ټیم غړي د جنگ سالارانو په اولادونو باندې وویشل. تاسو ته یاد دي چې هغوی د افغانستان د ولس د استازیتوب باندې په بشپړ ډول سترګې پټې کړې او یوازې شخصي اهداف یې په دغو مذاکراتو کې تعقیبول. یو
دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي سره له دې چې په افغانستان کې دننه د جمهوریت نظام ټول چارواکو دا قتل چې امریکا لګیا ده د طالب ډلې سره داسې وتړون لاسلیک کوي، بیا ولې دالته د دوی ترمنځ داسې بیا هم دودستګي وه او دوی لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه هغه کسان ورلیږل چې طالب کولی شو ورنه په خپله خوښه باندې یا هغه خبرې چې د بین الافغاني په نوم باندې بیا وروسته پیل شوې او زندانیان خوشې شول د هغې په ګټه باندې دوی استفاده وکړي؟
اصلا د جمهوریت د مشرانو تحلیل زما په باور دا و یو کاذب تحلیل دوی درلوده، او هغه دا و چې امریکایان په هیڅ صورت له افغانستان نه وځي، دوی دلته ستراتیژیک اهداف لري، دوی د منطقې د کنټرول لپاره، د چین روسیې چې د دوی لوی رقیبان دي د دې کنټرول لپاره او د پاکستان لپاره او د هند لپاره او په دغو مسایلو باندې پراته دي. ولې اوس موږ دا تعریف ما په هغه وخت کې هم ویلي، ښایي ستاسو د رادیو یا نورو رسنیو له لارې مې هم ویلي وي، زما خبره دا وه چې تاسو دا یو ډول مقایسه کوي چې د باثبات افغانستان ګټه د دوی لپاره څه ده. همدغه استدلال اوس امریکایان کوي چې موږ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، موږ د چین او روس پولې خوندي کړې، موږ د ایران سرحدونه خوندي کول، نو موږ ولې هلته پراته وو، ولې موږ په یوه بې ځایه جګړه باندې مصرف وکړو؟ دا تحلیل د افغانستان پخوانیو مشرانو په غلط شکل باندې کړی وو. د دوی باور دا و چې امریکایان به پاتې کیږي او دغه سیاسي معامله چې روانه ده دا ګواکې په یو ډول باندې بل څه دي، د پردې د مخ خبره ده. او هغه و چې د اګست په 15 باندې په بشپړ ډول وتل او بیا دوی ته ثابت شو چې هو امریکایان وځي. زه د سولې د تړونونو یو داسې لوستون کوم چې په اصطلاح د کانفلیکټ ریزولوشن یا د شخړو حل مل وستای. ما چې څومره د سولې تړونونه په نړۍ کې شوي دي تر یو بریده چې یو یا 15 یا 10 مال وستي، د افغانستان د سولې تړون د ټولو تړونونو په غنګدې فاصله کې هم نه دی. دا یو متفاوت شی دی، ایجنډا یې متفاوته ده، ډول یې متفاوت دی، حقوقي نظامیت یې متفاوت دی، او د دې ترڅنګ د نظارت برخه باندې بیا تمرکز وکړي او ډېر نور مسایل دي چې په دې تړون کې تاسو تحلیل او تجزیه کوي. دا د یوې بشپړې سولې تړون نه دی. نو موږ د راپوس کانفلیکټ چې ورته وایي یا له شخړې وروسته حالات اوس په دې مرحله کې قرار لرو، دا یا خواسته یا نخواسته دې ځای ته راغلي وو. اوس په کار ده چې دغه تړون په ښه او بد باندې بحث یوې خواته پرېښودل شي. بحث دا دی چې افغانان له یو تاریخي ناورین نه په نسبي شکل باندې راوتلي دي او د دوی د ښیرازۍ لپاره، د دوی د بقا لپاره او د دوی د رغولو لپاره باید کار وشي. اخیری خبره چې غواړم یادونه وکړم، ما مخکې د منفي سولې خبره وکړه، فقط یو ټکی په اضافه کوم، هغه دا دی منفي سولې هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې تر جګړې نور عوامل پر راتلونکي لانګ ټرم کې دومره د خلکو نه قرباني واخلي چې هغه تر جګړې زیاتې. تاسو دا اوس شل کال وروسته د افغانستان د صحي سکتور آینده څنګه وینئ؟ تاسو د اقتصادي سکتور آینده څنګه وینئ؟ تاسو د میندو لاسرسی څنګه وینئ؟ تاسو د افغانستان د تعلیمي سکتور راتلونکی څنګه وینئ؟ که دغه ټول تحلیل او تجزیه شي، بیا موږ ته یو تعریف په لاس راکوي چې ښه هغه بیا چې موږ په جګړه کې ورکوله څومره وه او هغه بیا چې موږ یې په منفي سوله کې ورکوو څنګه ده. نو په دغه اساس د طالبانو مشران هم باید دې ټکو ته په جدي شکل متوجه اوسېږي. افغانستان یوازې د څو افرادو د پرېکړو او فیصلو خبره نه ده. 40 میلیونه انسانان دي او دا انساني حقونه لري. 40 کاله له افغانانو دغه انساني حقونه اخیستل شوي وو. اوس چې خلک فقط د امنیت خبره هم واوري، دوی دا ډیر غټ نعمت دی او له شک پرته چې دی، چاپا نشته، بم نشته، انتحار نشته، دا ټول هغه مثبت ټکي دي چې شته. ولې موږ هغه اساسي ټکو ته باید متوجه وو چې زموږ راتلونکی ورته
راغلی. مننه کور ودان. دودیال صاحب، شهاب صاحب دې ته اشاره وکړه چې د منفي سولې قیمت د جګړې نه لوړ ده، او دوی د ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې کې چیرته لکه څنګه چې اوس وضعیت روان ده، که داسې دمو پیدا کړي نو لدی به قیمت لوړ افغانان پرې کوي. څنګه موږ هم ولسته دا ورخودلی شو چې په جګړه کې لکه څومره چې خلک وژل کیږي، خو د جګړې نه وروسته چې کله نسبي سوله رامنځته کیږي او په دې کې هغه سکتورونه هغه سیستم چې د یو هیواد د پرمختګ لپاره ضرور ده باید فعالیت وکړي، کار وکړي او سیستم مخې ته لاړ شي تر څو پرمختګ وشي. څنګه عامو خلکو ته دا ورپوولی شو که چیرې دغه کار ترسره نه شي د دې قیمت د جګړې نه لوړ ده؟
دا خو خلکو هم اوس هم دا احساس کړی دی، دا تشویش همدغه ده چې سوله وشوله، ټول په دې باندې خوشحاله دي چې جنګ پای ته ورسېده، دا ډېره ښه خبره ده. اما اوس به څه کېږي؟ او خلک ورځ په ورځ وارخطا کېږي، نور هم چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې او د دوی د سرنوشت د دوی د آینده د کارونو د دې هم ونه شو. د تعلیم خو یو خوا تحصیل خو بل خوا دغه عادي ژوند دپاره کوم تدابیر نشته ده. حال دا چې افغانستان ډېر اوچت ظرفیت لري د اقتصادي پرمختیا لپاره، د خلکو تشویش دا ده، د منورینو تشویش دا ده چې په دومره قوي اقتصادي پوتانشیل او ظرفیت سره ولې افغانستان په یو نیم کال کې ونه شو کولی کم له کمه دغه د کار فرصتونه د استخدام فرصتونه رامنځته کړي، سره د دې چې ټول امکانات شته، بشري نیرو شته، ده معدن شته، ده ځمکې شته، اوبه شته، ده ټول موجود دي. او د سیاسي لحاظ هم خلکو ته تشویش ده، خلک داسې فکر کوي چې دغه لوبه چې رامنځته شوله او دا پیښه چې وشوله په دې کې امریکا اوس نور غرضونه لري، شاید دوی وایي چې اوس وروسته تهدید مد نظر ده، د چین دپاره، د څه دپاره. یعنی خلک مطمئن نه دي. دغه د عادي ژوند دپاره هم فزیکي مسؤلیت ضرور ده، هم روحي احساسي مسؤلیت. خلکو ته فزیکي مسؤلیت به څه ناڅه مهیا شوی ولی احساسی مسئولیت نشته ده. هر سره په تشویش کې ده چې آیا دغه موجوده حالت امریکا و دنیا په چه نقطه نظر گوری، آیا ما باید از دې نه اوس بله استفاده دوی کوي که څه وکړي؟ په دغه حالت کې چې خلک ټول داسې زړه نازړه دي، دا لوی تشویش ته خلکو ته اندېښنه ده. او دا دومره خلک چې کوشش کوي چې اوځي، علت همدا ده چې دوی ته روحي تسکین او ډاډ او اطمینان نشته. چې ډاډ او اطمینان نه وي نو خو بیا همدغه خبره ده چې مثبت سوله او ابرومند سوله خو نشو ویلی. مهم دا ده چې د خلکو ډاډ باید ترلاسه شوی وی.
دا به دې ته بیرته لار هواره کړي چې دغه خلک یا دغه ملت که هغه یوازې افغانستان نه په هر ځای کې وي بیرته جګړې ته مخه کړي؟
خدای نخواسته دغسې یو تشویش ده چې کومه بله جګړه رامنځته نه شي. خلک داسې فکر کوي چې افغانستان مبادا د سوریې په شان یا د عراق په شان حالت ته لاړ نه شي چې هلته درې غیر مسؤولې ډلې دي. مثلا په سوریه کې هغه موجوده حکومت ده، د صدام کردان دي او دا نورې ډلې دي، ډېرې بدې بدې پېښې کېږي په سوریه کې، هره ورځ ډېرې بدې پېښې کېږي، ولې مسؤلیت هیڅ چا ته نه متوجه کېږي. د افغانستان ولس، د افغانستان خلک نامختار ډېر هوښیار، ډېر باشعوره خلک دي. دوی د څلوېښتو کلونو کې ډېره غټه تجربه ترلاسه کړې ده. دوی دې ته فکر کې دي چې ښه، د داعش خبرې هم کېږي او موجود دي، بالقوه شکل باندې داعش موجود ده، طالبان هم وسله وال دي، ښه ډېره وسله ورته موجوده ده. او کله کله د مقاومت د ډلو خبره کېږي، کله کله د مقاومت نمایندګان په خارج کې رسما غوښتل کېږي. آیا د دې نه مطلب څه ده؟ نو د خلکو تحلیل بې ځایه نه ده. ملت ته تاسو وګورئ، نو دغه ځوانان د دغه ګونګې وضعیت نه تښتي، د مرګ په لارو باندې دوی تېرېږي او ځان وباسي. دا تشویش څه ده خلکو سره واقعا؟
صحیح، مننه کور ودان دودیال صاحب. شهاب صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې اشاره وکړه چې امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه او دغې نه وروسته بالاخره هره مسله و دوی نور غوښتل چې دا جګړه پای ته ورسوي. په ټوله کې په دې خبرې وکړو چې امریکا د څه لپاره افغانستان ته راغلې وه، او ولې په دغه شکل باندې افغانستان پرېښودو ورنه لاړو، هغه مهال د امریکا له افغانستان څه غوښتل، او کله چې افغانستان پرېښودو دغه مهال کې امریکا په نړۍ کې څه کتلي وو چې هغوی افغانستان پرېښودو؟ ځکه په ټوله کې په عام ډول باندې لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، نظر دا وو چې امریکا افغانستان ته راغلې ده تر څو چین او روسیې کنټرول کړي، خو اوس هم دوی د رشد په حال کې دي، نورم لویږي، اقتصادونه غوړېږي. اوس دوی څه خبره شوې ده چې دوی افغانستان پرېښودو، یا د هغه افغان سیاستګرو هغه تحلیل غلط خو ده چې امریکا به هېڅکله افغانستان نه نوځي؟
په امریکا کې د بحث وسم اندر دوا لیدلوري لري. یو دا دی چې موږ باید په افغانستان کې پات شو وای ځکه موږ له رقیبان هلته دي د غوی د کنټرول لپاره دا مهمه و چې موږ د افغانستان په جغرافیا کې پات شو. دویم بحث دا دی چې نه موږ د خپل پات کېدو سره هلته د لوی د موږ د رقیبانو پولې خوندي کولې نو بنان که څه پیښیږي نو هغه موږ ډېره لرې جغرافیا ده او د امریکا د هغه نېشنل انټرست په تعریف کې یو مهم فکت دا دی چې د امریکا له ګټو د امریکا له کرښو بهر دفاع. نو په دغه اساس باندې دوی دغه دوه نظریې هلته وړاندې کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش چې په افغانستان د جګړې پیل وکړ هغه په خپل یو کتاب کې لیکي چې کله ما موږ په افغانستان د برید تصمیم ونیو ما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته تلیفون وکړ او زما توقع دا و چې پوتین به د دې جګړې مخالفت کوي یا به وایي چې نه دا کار م کوي، ولی پوتین په ډیر خلاص هرکلی سره یا په خجل سره وویل چې موږ آماده یو چې هر ډول همکاري وکړو. دغه بحث چې کله بیا سړی مطالعه کوي بیا داسې ښکاري چې په امریکا کې د جمهوری خواهانو او د دیموکراتانو په نظر کې یو تفاوت موجود دی او ترڅنګ روسانو هم په هغه وخت کې دا تحلیل درلوده چې امریکایان په افغانستان کې ښکیل شي دخیل شي دلته به د دوی جګړه غځیږي، جګړه به اوږدیږي، اقتصاد به کمزوری کیږي یا به د عقل یو ضربه ورته رسیږي او ترڅنګ به دا جګړه د افغانستان تاریخ روسانو لوستي او غځیږي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان سیاسونو هم په د جمهوریت تر سقوط وړاندې په یو غلط تعبیر باندې مخته ولاړل او په اخر کې متاسفانه خلکو ته هیڅ ډول وضاحت ورنک ټول مسایل یې دغه سي په ابهام کې پریښودل چې خلکو سره تر اوسه هم سلګونه پوښتنې به جواب پاتې دي. په لیدرشپ او رهبریت کې هغه مهم مسله دا ده چې په سختو شرایطو کې چې کله یو خاو مناسبه پریکړه وشي امغه د لیدرشپ خواص دي، امغه رښتینی رهبریت په کس کې څرګندوي. اما متاسفانه د افغانستان په بخت باندې دغه شی نه دی رسیدلی، نه د تیر جمهوریت مشرانو دغه جرأت وکړ نه دا اراده وکړه، بلکې لکه د یو استخباراتي پروژې په څیر باندې یا هرڅه همدغه څه ګونګ وتړل او ترننه خلک لاسګونو پښتنو سره مخ دي. اوس چې زه یو شی غواړم مغه یادونه وکړم دا ده اوس دغه حالت حاکم دی، طالبان د افغانستان پر جغرافیه کنټرول لري. دوی که د دوه په تړون په اساس راغلي، که په خپل زور راغلي، که د امریکا په وتلو راغلي، خو په افغانستان حاکم دي، د افغانستان واک ور سره دی. نړۍ ته په کار ده، افغانانو ته په کار ده چې د یو مشترک ټکی په پیدا کولو او د یو تفاهم په موندلو سره د افغانستان د بقا او پرمختګ لپاره لارې ومومي. لدې پرته زه په سیمه کې د لویو دسیسو نښې وینم او خدای مکړه چې موږ نه آگاهانه قرباني نشو. زه نه وایم چې موږ له هیواده به دا ځل ورسره مرسته وشي، دغسې دسیسې چې موږ به نه آگاهانه قرباني شو نو بنا ان په کار ده چې سنجیده تصامیم ونیول شي او د طالبانو مشران هم په ډیرو مواردو کې ولسته مراجعه وکړي. دوی یو پړاو تی کړی، اوس نو د دې وخت دی چې د ولس هم غږ واوري او د افغانستان په خیرازۍ کې د ټولو خلکو له نظریاتو، افکارو او استعدادونو نه ګټه واخلي. دغه بهیر چې اوس روان دی دا ډیر خوشیدونکی دی چې موږ په یو قدر باندې شل کاله لګښت کړی، هغه تجربه حاصله کړي او متاسفانه په یو لنډه او کوچنۍ بهانه هیواد پرېږدي او وځي. دا ډیر خوشیدونکی او ځورونکی حالت دی او باید بیرته ډیره توجه وشي.
مننه کور ودان. دودیال صاحب تاسو ته بمرا شم د روستۍ پوښتنې په توګه که تاسو راته وایي د دوهې توافق درې کاله وړاندې شوی و، اوس یې پایلې څنګه افغانان ارزوي او د دوی په ژوند څومره تاثیر کړی؟
ارزو کوم دا واضح خبره ده، هغه افغانان هغه سیمې هغه ځایونه معمولا کلیوالي سیمې چې هغه وخت د جنګ تر فشار لاندې وو، تلاشیګانې وې او بمباري او جنګ و، هغوی دا احساس کوي چې کم به کمه جنګ خلاص شو او اوس هغه خوران خپل کرکیل او زراعت او باغداري دغه ته رسیدګي کوي. هغوی خوشبینه دي چې وضعیت به نور هم ښه کېږي. هغوی د ذهني لحاظه دا دومره وخت د طالبان طالبانو تر تبلیغاتو لاندې وو او داسې فکر کې چې اوس اسلامي نظام راغی او جنگ ختم شو. د هغوی دپاره دغه حالت ښه ده او تر دې نه هم امیدوار دي. لږ مخکې موږ تاسو مبارز صاحب د کندهار نه غږېده، زموږ تاسو بل هیوادوال د پښتونخوا نه غږېده، هغوی دا امیدواري وښودله چې مکتبونه به شروع شي، طالبان مکتبونه هم شروع کوي، پوهنتونونه هم شروع کوي. یعنی دې خلکو سره نور امیدواري هم شته ده. اما معمولا دغه تعلیم یافته کشر او شهری خلک دوی چې دي کومه امیدواري نه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان وو تېره دوره کې هم 15 کاله وعدې کولې، هغه وخت کې د ظاهرشاه نوم اخیسته، هغه وخت کې د پرمختیا د دې خبرې کولې، ولې هغه څه عملي نه کړلې. خو بالعموم خلک په دې خوشحاله دي چې افغانستان واحد وساتل شو، افغانستان کې امنیت راغی. دا ښه خبره ده، د مثبت اړخونه دي. د توافقنامې دا د طالبانو د راتګ په شکل چې راغلل راغلل مسالات شول، دا چې جنګونه ختم شول، دا چې افغانستان اوس د اتحاد د افغانستان د یو موټی توب تضمین اوس موږ لرو، دا ډېره ښه خبره ده. اما دا کافي نه ده. دلته خلک ژوند کوي، ژوند ډېر یو پراخه معنا لري. ژوند کې زښته ډېر ضرورتونه دي، خصوصا په اوسني وخت کې دغه ضرورتونه باید درک شي. نو طالبان باید لاس ته پښو خطا نه کړي، داسې ورځ رانشي خدای نخواسته چې داسې یو وضعیت به راشي چې افغانستان به د یوې بلې وسیلې په توګه استعمالیږي او هغه به بیا هیڅ څوک نشي کنټرولولی. بېلابېلې ډلې به وي، بېلابېل لاسونه به وي، بېلابېل غرضونه به وي. ځکه اوس موږ د دنیا حالات داسې ګورو چې وای نور یو قطبي نړۍ بنی او د ایروشیا خبره کېږي. ایروشیا نه مطلب معلومداره څوک ده، د آسیا جنوب ده، د اقتصاد لوی قدرتونه دي چې هغه عبارت دي چین و هند و د روسیا و دا ده. او دا اوس روسیا و چین پنبېته په تلاش کې دي چې څنګه ځان ته ملګري پیدا کړي. حتی دوی غواړي چې هغه کرنسي خپله تعین کړي د همدې منطقې دپاره. هغوی دغسې برنامې لري او په دې کې چې دومره څومره لټوي و رالټوي، بهترینه بله منطقه د غیر د افغانستان نه ورته نشته، نه د امریکې دپاره شته ده او نه د دوی دپاره. دوی وایي که موږ زور ازمایي به کوو، یو عقلن یو میدان یو جغرافیه باید وي چې بیا موږ زور ازمایي هم وکړو. نو دې ته باید ټول افغانان متوجه اوسي، خصوصا طالبان باید دې ته متوجه اوسي چې دغه جغرافیه د یو بل استفادې دپاره برابره نه شي.
ډېره مننه کور مودان له تاسو دواړو قدرمنو، د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د پوهنتون استاد پوهاند بشیر دیان لچې په دې خبرونه کې ما سره ملتیا وکړه. له تاسو قدر منوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه خې چاره.
Let's get it out. ټوکره می ډکې کړل لا ګورګورو لمسته سره.